وخت په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ دوله سو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې له حاله مو خبرو. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. بروکسل ته هم ځو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډې ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اوږدمهاله مرستې یا ملاتړ تر بحث لاندې دی. خو خبرونه له د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي په پېښور کې نن دو بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وواژه او ولس تنه یې ژوبل کړل. د پیسو نړیوال صندوق پر ایران غږ وکړ چې د خپل اقتصاد د ودې لپاره د یوازې د تیلو پر تولید او بازار تکیه نه کوي. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. افغان چارواکي وایي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمدیل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. او په بغلان کې نږدې اتیا تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن، او افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی ډینګ ژون د غونډې نور ګډونوالي. له دې غونډې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی دی. نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودله چې د افغانستان د امن لپاره به د څلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2018 تر 2020 میلادي کال د افغان ځواکونو د تمویل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي.
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغان پلاوی مشري کوي. خیر الله آزاد وایي د بهرنیو چارو وزیر به د دغه غونډې په سنډه کې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو تګلارې له مشري فدریکا موګیرنی سره په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. د بغلان والی وای نږدې اتیا تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې 13 وسلوال مخالفان وژل شوي، څلور ټپیان، او هغه امنیتي ځواکونه چې په محاصره کې ول یو وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د غلام فاروق او لال محمد په مشرۍ د انسان تښتونکو 14 کسیز ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دغې ډلې په تیرو اتو میاشتو کې یو شمېر عام خلک د پیسو لپاره تښتولي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
پاکستانی چارواکي وای په پېښور کې نن دوه بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وژلې او 13 نورې ژوبل کړې دي. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل لومړی چاودنه د سرک د غاړې ماینو او دوهمه چاودنه هغه مهال شوه کله چې پولیس او خلک د لومړی برید په ځای کې راغون شول. په ټپیانو کې پولیسان د ژغورنې کارکوونکي او د رسنیو کسان شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د پېښور د نننیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تاکي نه کوي. د IMF مرستيال مشر ډیوډ لپټن تیر ورځ ویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا ونخلي باید نور فرصتونه پیدا کړي. په تیره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه شریکې کړې دي. د هیواد اوس په ورځني ډول 4 میلیونه بیرل تیلو باسي. د پیسو د نړیوال صندوق مرستیال پر ایران غږ وکړ چې د چین او لاتینی امریکا د هیوادونو په څیر دي د خپل اقتصاد د ودې لپاره د آزاد بازار د اصلاحاتو په شمول له نړیوال اقتصاد سره د بیا وصل کېدو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. روسیه دارت کړی ده چې ګواکې د هیواد د سوریه د لرغونی سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو ویل په دې ساحه کې د دوی پوځي حضور موقت دی او پوځیان د هغو ماینونو د وستلو او خونسا کولو لپاره دلته دي چې داعش پر دې سیمه د واکمنۍ پر مهال تر شا پریښي دي. روسیه وایي د سوریه حکومت ورته په دې سیمه کې د سرتیرو د ساتلو اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې د سوریه د لرغونو آثارو د ادارې مشر له روسیې مننه کړې ده چې د پالمیرا د لرغونو آثارو په خوندي ساتلو کې همکاري کړې ده. د سوریه حکومتي ځواکونو د روسیې د جنگي الوتکو په ملاتړ په 13 مارچ میاشت کې پالمیرا تاریخي ښار له اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د وستلو د کالیزې په مناسبت کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر رابرټ کولوویل وویل روسیې په 2 کلونو کې په کریمیا ټاپو وزمه کې د تاتاریانو د ځپلو لپاره زیات اقدامات کړي چې پکې د تاتار چارواکو ځورونه ویرول او د هغوی زندانی کول شامل دي. ملګری ملتونه وایي روسیه مسؤلیت لري چې د اقلیتونو حقونه خوندي وساتي او په سمدستي توګه په کریمیا کې د تاتار اقلیت د استازو مجلس بیا فعال کړي. په 1944 کال کې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د مې میاشت په 13 نیټه شاوخوا 2 لک تاتاریان له کریمیا څخه په اورګاډو کې ازبکستان ته واستول شول. ګمان کېږي چې د دې سفر پر مهال زرګونه تاتار وګړي وشل شوي وو. او د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن یو همکار د هغې سیال د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ تورن کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمیر نورو ځواکمنو بهرنیانو ته عجیبه لیوالتیا لري. د کلینټن د بهرنی پالیسي سلاحکار جک سولوان پرون دغه څرګندونې مخکې له هغې وکړې چې کلینټن په کنتاکي ایالت کې په لږ توپیر سره د ډیموکرات ګوند بل دور انتخابات هم وګټل چې په دې سره هغه د ډیموکرات ګوند لخوا نهایي کاندیدېدو لپاره 138 رایو ته اړتیا لري. سولیوان دغه څرګندونې له رویټر سره د ټرمپ د هغې وینا په ځواب کې وکړې چې ویلي وو دی به د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره خبرې وکړې چې پیونګ یونګ له دې منع کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورنه کړي. سولیوان د ټرمپ دغه څرګندونې چې غواړي له کیم سره کښېني د برطانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په اړه د هغه له مخکنیو څرګندونو سره په تضاد کې وبللې. هغه ویل کپډا ګوایي ډونالډ ټرمپ زموږ د نږدې متحد مشر ته سپکاوی کړی او بیا وایي چې دی له کیم جونګ اون سره خبرو ته ډیر لیواله دی. د هغه په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ د پوتین او کیم په شان بهرنیو ځواکمنو مشرانو ته عجیبه لیوالتیا لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره اسلام آباد نن د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو باله او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د نننۍ غونډې نتیجې ته ډېر خوشبین نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. بروکسل بیا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. په بروکسل کې مو خبریالان دي، وروستی حال به ترې واخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره په بروکسل کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم وغږېږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره نن په نن اسلام آباد د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو بلاو د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړی وکړ. دا د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ده او هغه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان حکومت تېره میاشت په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم له خبرو ډډه کړې او پسرلني عملیات پیل کړي دي. په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال ګډون لري. لاړ بشو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال رابعه جان همدا شبره سره د ټلیفون په لیکه د رابعه جان خبرونه تخره غلست.
ډیره مننه
رابعه جان. راته ووایه چې غونډه پیل شوه، د غونډې په اړه څه نوي معلومات تاسو ترلاسه کړي دي؟
بالکل، په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن ماسپښین دوه بجې شوې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې نن به د افغانستان طالبانو سره مذاکراتو لپاره دا غونډه کیږي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. تېرې څلور غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. بلخوا نن سهر د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. د دې نه علاوه تېره ورځ هم د افغانستان سفیر ډاکټر زاخیلوال ته د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم په دې موضوع یعنی د څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
رابعه جان مننه. یو موضوع چې د نننۍ غونډې ته ډېر سترګې وراوړي هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د څلور اړخیزې کمیټې غړي بلاخره په همغه پخوانی دریس ټینګار وکړي چې طالبان خبرو ته تر اوسه نه دي حاضر شوي، له پوځي لارې د دوی پر ضد اقدام وشي او د دې اقدام ملاتړ به د څلور اړخیزې کمیټې غړي وکړي کنه؟
د پاکستان لخوا داسې ویل کېږي چې پاکستان په شمول نور چې کوم هیوادونه دي یعنی امریکا شو، چین شو، وایي چې دوی خپل کوششونه کوي، وایي چې دا خبرې اترې موږ جاري ساتو. دا رنګ کوم کارپوهان دي نو هغې دا هم وایي چې امریکا، چین او پاکستان به په دې لړ کې خپل کوششونه جاري ساتي.
بله رابعه جان، تاسو نه یو دنیا مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه و چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د نننۍ پنځمې غونډې له حاله خبرولو. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په کابل کې د تېرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت ویلي و چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم پسرلني عملیات پیل کړي دي. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. د دې نننۍ غونډې د مخه د پاکستان یو شمیر لوړ پوړو چارواکو یو لړ څرګندونې کړي، خو مخکې له دې چې د هغوی د څرګندونو له حاله مو خبر کړو بروکسل ته ځو. بروکسل هم په افغانستان کې بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر هم دا شیبر سره له بروکسل په ټلیفون په لیکه دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلام آباد د غونډې په اړه مو واورېدل چې هلته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، بحث کیږي. بروکسل هم بیا د افغانستان د جګړې بل اړخ ته تیاری نیسي، هغه د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ، هغه ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دغې غونډې لپاره یا څه تیاری نیول شوی او له غونډې مخکې چارواکي څه وایي؟
نوري صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د اسلام آباد غونډه خو پرانستل شوې ده، اما بروکسل غونډه نن په مقدماتي ډول پرانستل کیږي او د افغانستان په اړه به د جمعې په ورځ په تفصیل خبرې وشي. د دې غونډې په ترڅ کې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دې غونډې ته رابلل شوی دی، او همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم د بروکسل په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې له اجنډا سره سم به د جمعې په ورځ باندې په دې باندې خبرې وشي چې ناټو څرنګه کولی شي چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره کومکونه کیږي، او وروسته له هغه به دا مسله څیړل کیږي چې آیا دغو کومکونو ته ضرورت شته چې ادامه ورکړو او که څرنګه. خو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې همدا مسله څیړل کیږي او ویل کیږي چې د ناټو غړي هیوادونه به خپل متحدان هم وهڅوي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستو ته دوام ورکړي، او ناټو غواړي چې شاوخوا څه باندې البته 5 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې له افغان ځواکونو سره وکړي.
شیبر صاحب، یو موضوع هم له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله سیاسي او امنیتي شراکت موضوع ده چې ویل کیږي دا به هم په غونډه کې وڅېړل شي او د وارسا د غونډې لپاره به هم تیاری ونیول شي، ځکه څو دوه میاشتې وروسته بیا هم د وارسا غونډه کیږي او هلته به دغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله مالي ملاتړ په اړه مشران پریکړه وکړي. یوه موضوع چې په وروستیو کې ډېره برسېره شوې ده، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ اوسنۍ ماموریت د افغان امنیتی ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په مشورې ورکولو څرخي. خو داسې راپورونه هم ویل رسیږي چې په یو شمیر سیمو کې د ناتو ځواکونو د امریکا په مشرۍ ځواکونو بیا هم د جګړې ډګر ته مخه کړې ده. آیا دا هغه موضوع دا په د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه بیا هم خبرې وشي، ځکه چې د کندوز له سقوط وروسته ویل کیږي چې د امریکایي یا د ناتو سلاکاران د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي، یعنی په دې معنی چې په دوی ډز کېږي دوی باید یو اقدام وکړي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د سیاسي شراکت مسله مطرح ده. د ناتو یو مسول تر غونډې مخکې چې نه یې غوښتل نوم یې له رسنیو سره افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي شراکت مسله به د جمعې د ورځې په غونډه کې وڅېړل شي، او همدارس به په دې غونډه کې پر هغه اجنډا هم خبرې وشي چې د ناټو د سرمشیز لپاره چې په وارسا کې ده د هغه لپاره چمتووالی ونیسي. البته د جګړې په برخه کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات ما ترلاسه کړی دي او د ناټو له مسؤل سره مې خبرې کړې دي، هغه په دې باره کې څه نه دي ویلي. نو تر هغه وخته صبر پکار دی چې د جمعې د ورځې په ترڅ کې دوی څه پریکړه کوي.
بله احمد شبر، له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبریالو چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د تیاری او له دې غونډې مخکې د یو شمېر چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله خبرولو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه د ناتو د غوڅ ماموریت د غوڅ ملاتړ د ماموریت غونډه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم ګډون کوي د جمعې پر ورځ جوړیږي. د ازادي راډیو خبریالان په بروکسل کې دي او تاسو به د دې غونډې له وروستیو پرمختګ اونو خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بیا هم د اسلام آباد نننۍ غونډې ته بیرته ورګرځو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په اسلام آباد کې څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې 15مه غونډه پیل شوه. له دې غونډې مخکې د پاکستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د افغانستان امنیت د پاکستان امنیت بللی و. د پاکستان د دفاع وزیر او دغه راز د پاکستان لوړ پوړي امنیتي سلاکار په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبی مومن پرې رپورټ لري.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی دی او هیله خوده لري چې د افغانستان د امن لپاره به د سرور خيزه کمیټه هڅه بریالي شي. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کړې دي. ښاغلی آصف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د سره اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه کېږي. د پاکستان دفاع وزیر د سره اړخیزې کمیټې د هڅو په اړه هیله مندي ښودلې او همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی آصف په دې اړه وایي د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسه به تلپاتې وي او موږ د هغې ملاتړ کوو. د افغانستان امن ظاهره ده، د پاکستان او د پاکستان امن له افغانستان سره تړلی دی. زموږ په خلوص او ښه نیت کوشش دی چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د سره اړخیزې کمیټې کوششونه بریالي شي. دغه سره اړخیزې کمیټې تر دې د مسلو غونډې کړي او په کابل کې د وروستۍ غونډې پر مهال پر افغان طالبانو غږ کړی و چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني. که څه هم د سره اړخیزې کمیټې تر څلورمې غونډې وروسته ویل کېدل چې ښایي د مارچ په میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې اترې وشي، خو طالبانو تر مخامخ خبرو اترو مخکې شرطونه رامنځته کړل چې په نتیجه کې لا تر دې دمه د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. له بلې خوا د پاکستان د امنیتي چارو سلاحکار ناصر خان جنجوا هم د سې شنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او افغانستان له یو ډول چیلنجونو سره مخ دی او ټینګار یې کړی چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې په ښه نیت او مخلصې هڅې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. مخکې له دې چې د دې کمیسیون د یو شمیر غړو له څرګندونو خبر شي، په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن چې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارې له نږدې څاري، نننۍ غونډې ته چندان خوشبین نه دی. له ښاغلي مومن سره زما همکاري فرشته نگاه مرکه کړې او په سر کې د دې نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر پوښتې دی.
افغانستان روانہ کا خل کو سر خبریں لگے گی اور دس ہزار ہر میں تخبر کے خبریں کی نوی ہو تخبر کے خبر کی ضرورت نہیں کر بائک کی کیا سرحد پہ جگہ جا رہی سے خبریں شروع کی ابھی سے خبریں کی گی نا اور یہ تخبر کی سلامت بات کی ہے بڑا خبر رجا ہے کہ طالبانوں د دې خلکو سره د خبرو اترو سره انسان موږ ته ځکه مختاري چې هغوی صرف دوه خبرې کوي چې یو یې قیدیان زمونږ را خلاص شي او بل یې دا تور لیست کوم یې ختم شي.
پاکستان دا منلی دا چې د طالبانو کوم رهبران چې دی د افغان طالبان هغه په پاکستان کې میشت دی، هغه پاکستان کې اوسیږي. افغانستان بار بار پاکستان ته دام ویلی دا چې دوی چې کله د خبرو اترو ته نه زیریږي نو په کار دا دی چې دوی خلاف یو توس اقدام وشي. دا خبرې نن چې کوم کیږي دې کې هم افغانستان خپل موقف همغه ویلی ده. دا نور هیوادونه کوم دې خاص کر پاکستان دوی باندې باید اقدام وکړي. هغه پکلا تاسو سوای
د دې مطلب دا شو چې تاسو په زور باندې خلک مجبور کړي چې راشي خبره ده نو که پاکستان دغه کار وکړي نو دا یې بدونه کیږي. یو خدای چې کوم خلک په زور راوړي خبره ده کینه او خبره به نتیجه نه ورکړي او دې مخبره دا چې په زور خلک راوړي یا خلک د پاکستان نه راشي افغانستان ته بلل شي
دلته یو بل خبره ده چې تاسو وایي چې دوی په زور باندې خبرو ته راوستای نه شي پاکستان، نو پاکستان د هغوی په خلاف خو اقدام کولی شي. دوی په پاکستان کې میشت شورای کویته شو که شورای پېښور شو، د دوی ځایونه پاکستان ته معلوم دی، نو پاکستان ولې د هغوی خلاف اکشن نه اخلي؟
یہ بل پاکستان اعتماد ختم شی ہے، بار بار ختم شی ہے، طالبان کرم نے پاکستان دشمنی شی ہے، جگہ پر افغان حکومت کرے مختنا درا ابھی کے سین دی نے یہ خود پاکستان پوزیشن بالکل ختم شو دیا خود پاکستان نے داتا ملرل کی جگہ دے دیو
نن افغانستان بیا په دې سلور ارخیز غونډه کې پاکستان نه او غواړي چې دوی خلاف اقدام وکړي او پاکستان اونکي. تاسو په خپل د کابل کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاست، نو تاسو ته داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو چې ګوندې او ډیر نږدې هم تعلقات نور هم خراب شي؟
افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دوی خلاف قدم وکړي دا غلطه خبره ده، ځکه چې زکو خلق کوي چې د پاکستان په نیت باندې پوه شي نو دی بلار چې د افغانستان کې خپل کړي مړې و بوزي خپل پرمینو نو بوزي د دې دلته استوګ نه خدا زکه چې تر څه هغه پورې پاکستان دې تر څه اړې کې ساتل شي دې څه کوم نه خبرې ترې کولې شي دې راځي کولې شي دې په دلیل او منطق باندې راځي کولې شي او کله دې نه لاوي بیا خو دا ټول کنټرول او دغه دا انسین او دا رسوخ او دا ټول څه د ختم کی دې څه فکر کوم چې خبره دا ای چې ایشو باندې باید چې خبرې وشي ته دې باندې خبرې نه کیږي چې طالبان په زور باندې خبرې کوي چې کوم ایشو دې باندې خبرې ولې نه کیږي چې سیدیان را خلاصې ټول او دې تور نه څه نه ختم کوي.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د پنځمې غونډې په اړه نظر څرګندو. د غونډې څو شېبې مخکې په اسلام آباد کې پیل شو. په غونډه کې هم د افغانستان په استازیتوب دا ځل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. عمر زاخیلوال له دې غونډې مخکې ویلو چې په دې غونډه کې به د ته په پام سره چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار غوره کړې ده، دا چې د دې ډلې په وړاندې باید څه اقدام وشي په دې اړه به ډېر تمرکز وشي. د اسلام آباد د غونډې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو هم څرګندونې کړې دي. د دې کمیسیون یو شمېر غړي په پاکستان کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې پنځم پړاو نننۍ غونډه د افغانستان لپاره په ګټه بولي او وایي چې د سولې په هڅو کې د افغانستان ګډون مهم دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د تروریزم په وړاندې خپل مبارزه او ستراتیژي ګانې هم جاري ساتي او د سولې خبرو ته هم دوام ورکوي. اجمل تورمان نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت پر مبارزې او د پروګرامونو او ستراتیژیګانو په پلي کولو د ټینګار ترڅنګ وایي چې په هر حالت کې د سولې په اړه خبرو ته باید نه ونه ویل شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له دې سره چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رښتینی نه دی پاتې شوی، خو بیا هم د سولې دروازې باید ونه تړل شي.
په هر وضعیت کې د سولې دروازې باید ونه تړل سي، حتی د ټولو ستونزو او سوی تفاهمونو او د پاکستان یا بل هر هیواد د غیر صادقانه چلند سره باید د خبرو دروازه ونه تړل سي.
د ښاغلي مهدوي په وینا کې خبرې هر څه بي ګټي وي، خو دا چې افغانستان په خپل حضور سره نړیوالو ته دا ښیي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري، دا په خپل یو مهم ټکی دی. د افغانستان لپاره د سولې د څلور اړخیزې غونډې څلور ناسي له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي او دا یې پنځم پړاو ناسره چې په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب په دغه ناسه کې ګډون کړی دی. افغان حکومت دغه ناسه ته ډیر خوشبینه نه دی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په خپل هغه ژمنه کې چې طالبان به د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې د خبرو میز ته کینوي ژمن پاتې نه شو او پاتې خبرې هم ورسره د وخت ضایع کول دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون بې ګټې بولي. د چارو کارپوه لطیف نظری وایي چې په دغه غونډه کې له کوم تضمین پرته د افغان حکومت د استازو ګډون یو تیروتنه ده.
زه
فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هیڅ عملي ګټه نه لري. پاکستانیان یوازې غواړي وخت ضایع کړي، افغان دولت بوخت وساتي او له دې طریقې خپل پوځي او استخباراتي هدفونه لاشه پر مخ یوسي. نو ځکه زه فکر کوم چې افغان دولت په دغه غونډه کې تر کوم تضمین پرته ګډون کوي، نو دا به یو ډول غفلت وي.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته تر هغه بدل شو چې په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې په خونړي برید کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. خو معلومه شي چې د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو ناسې پایلې د افغان حکومت دغه خوا وخت دریز بدلولی شي که څنګه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. ډیری رارېګل شوي پیغامونه هم په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې پر موضوع څرخي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکلي، ولسمشر وبخی نور محمد حقیار له هلمند لیکلي که پاکستان پر احتیا سره د سولې ملاتړ کوي او د افغانانو باور خپل کوي، عمل کول په کار دي نه تشه وعده. رئیس صایم الکوزی له کندهار لیکلي، له ځخیلوال څخه غواړو چې پاکستان سره په غونډه کې د سولې برخلیک معلوم کړي. عبدالله خوګیانی له کابل څخه لیکلي، پاکستان هیڅ وخت د وسلوالو په وړاندې وسلوالو طالبانو په وړاندې سم اقدام نه دی کړی. دا هیواد دوه مخی سیاست مخته وړي او د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. له تاسو یوه دنیا مننه. پیغامونه زخ زیات را لیږي، کور مو ودان، موږ هم هرومرو په خپرونو کې درته خپرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو. خو اوس بیا هم رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د بروکسل په غونډه کې به له 2018 نه تر 2020 کاله د افغان ځواکونو د تمویل د څرنګوالي په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون لري. د بغلان والی وی نږدې اتیا تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن یو خبري کانفرنس ته ویل چې دا سرتیری له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې وو. د ننګرهار په خوږیانو او چین ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي او امنیتي منصوبانو سره د نښتو په ترڅ کې وویشت د دولت وسلوال مخالفانو وچل شوي او یولس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکی وای په پیښور کې نن دو بمی چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ووژه او ولستن نورې ټپیان کړل. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکی ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره د یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. او روسیه دا رد کړ چې ګواکې د هیواد د سوریه د لرغونی سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو وی دغلته عسکر په موقت ډول دي ترڅو له داعش څخه پاتې شوي ماینونه او نور چاودونکو مواد خونسا کړي.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې د مخابراتي ټکنالوژي د لا پراختیا لپاره د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم یو پروژه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال حسام الدین حسام آزادۍ راډیو ته ویل چې دغه پروژه چارې بشپړې کړې او نړیوال بانک ته سپارلې دي.
پروژه جديده تحت نام
دی وایي یو نوی پروژه د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم د افغانستان د مخابرات وزارت لخوا پلار چول شوی او نړیوال بانک ته وړاندې شوی ده. د شغلی حسام په خبره دغه پروژه به په راتلونکي کال کې عملي شي. په کابل پوهنتون کې نن د سوداګرۍ او ادارې د محصولي پروګرام پیل شو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مرستیال جمشید حیدری آزادۍ راډیو ته ویل چې دا پروګرام د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا په لاره چول شوی دی.
په دغه محصولي د پوهنې ادارات تجارت یو اس ای ډی لخوا تمیز شوی دا. یو امریکایي پوهنتون په علمي همکاري او تخنیکي همکاري سره دا جوړ شوی.
د شغلی حیدری په خبره د دغه پروګرام هدف د نړۍ په کچه د سوداګرۍ او د ادارې په برخه کې د افغان محصولینو ښه روزل دي چې خامخا به د اقتصادي پرمختګ لپاره د نویو نظریات په وړاندې کولو سره ګټور تمام شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني او اویا پله یو ایرو او اویا افغاني او دیش پله یو پون اتنی وی افغاني او پنځوس پله یو سعودي ریال اتلس افغاني او ولس پله د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او شپته پله زر ایراني تومنولس افغاني او اتیا پله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شپږ ویشت افغاني.
له سباون کاکر نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په دوهم نیمایي کې ولکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړه، په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرام مخې لدی چې خزو پروګرام ته ورورسیږي. په مو کړی د اساسي او بشري حقوقو اون پروګرام ته چې بیا هم سباون کاکر وړاندې کوي.
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکې چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنې کې د نافذو قانون لخوا نه خلکو ته پیژبین شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنې کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنې کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفاتونه برخمند بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، دغونه د ټولو خلکو لاساسي یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوه ګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په پلور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شان ته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي. هلته عقدې نه کېږي. هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فاروق د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودیه کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوه ګون کې وي، د جنسیت په بنا باندې خود سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلن وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلن ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیر مننه احمد زئی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچیر رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیر مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچیر دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمون شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې اولکان ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کیږي او اولکان ته په بل سترګې لیدل کیږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنۍ کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کیږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نورو وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نورو غړو سره. او په اکثرو مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیاته که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالمه راتلونکی ده، خط راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو د مرغۍ په کې غښتې، یعنی یو خوشاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او کچېر دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس موږ په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګه کې ورنه رنځولي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیل لرل چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون دوکومنت خایش لرو چې مون د وبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتني په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل للار اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالب په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمدزی صاحب، د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لیاز، ام د اسلام د سپیشلی دین د اصول او او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو 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 اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونه شي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونه شي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28 ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت دو لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولی که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځ ته راوړي او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډیرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځ ته راوړي چې په هغه کې به انسانان ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت پر ارزښت باندې خلک نه پوهېږي او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د خځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې خځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کیږي، د روغتیا وزارت د خځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوي برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم.
قدرمنو اوریدونکو یو ونجلی چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریخودل کیږي، یو خزه چې نه عاید لري او نه په خپل جړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه خزه او نجونه چې هر ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه خزه چې بی عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغي وخت کیږي. ډیر وخت کورنۍ د خزو رواني ناروغي بابیزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوشي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهور شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکې راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخونی تېره کړې دي. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه، د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې عملم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړه یې واده که پسې 12 کلنه وه، بېخي وړه یې واده کړې ده. زه وخش خانه که هم دی ورته شیرین خوری کړی وه، هغه ته م زما دا بنه چې نه دا بیا ډېره بېپدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاکو واخیستله، د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم، ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار، او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا دغې نه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دو یو نیم کال هغه ناجوړي وه، خو اوس چې د ما لور واده شو د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې، ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موښکه نه پرېږدي هغه ده.
راهلې خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه، بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډیر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه، واده وکړي بیا دې مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې، هغه موږ ته پیسې راکړلې، موږ ته موږ ته به ګټه پیسې راکړه، هغه موږ په ویاندار بالا بود وکړو پیسې راکړلې. د دې شریکه چې و د مېړه سوالات خراب و، دا راغله د موږ کړه ویسې ته څو پیسې ما ته راکړه، موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو، بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړي زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې څه کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نه اوس اتمان د ته لور ورکړي په تا واده کړو. موږ دوی خوندې نورې ناستې وو، دای موږ درېیمه وه، د 14 کلنه وه. نسیړي چې جنجال غلمغول کړو چې غږې پې پورته کړلو، بیا موږ ورکړو، بیا نو وایل کاول زر د ملاتای نه دي، دا ور کل کوټ کې پښین کې ګرم پیو خل بیرته پایپو نه خولي تور و چول، یو کول دا سم په د سیات رواني شو په خانه کې نو جوړ روغ شوله. موږ د لور سې ور کله سخ کول، بیا وایل کاول نه تو نه سپک یالا کې په وینې پوخه اخره مرز دغه عصبي شو.
هله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوې، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي ظلمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه شوې ده د هغې وخت نه. دوا راکوي، سهاره مخ هم ګولۍ راته راکوي، خبره چې راسره کوي هغه تسلۍ ما ته راکوي، وایي چې خیر دی، ښه به شي، څنګه به شي. خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي. یو چل ده چې بیخي کوچنۍ واده کړې ده، بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې. زه داسې یو وخت کې ورشم چې ووینم اولاد مې نورم خراب شي، بیا نه یم ورغلی دغې وخت ته. اولاد دی چې هر څه وویني ما باندې تاثیر کوي، زړه ورته جګرخون کېږي، دغې خاطره بس زه ښه نه شم.
روغتیا
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوی خای چې په سلو کې لشپېتونه تر شپک شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغي نښې لري چې په دوی کې زیاتره خزی دي. د هغو عواملو ته اشاره کوي چې په خزو کې رواني ناکراری رامنځته کوي.
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا خزینه دویم جنس دی، نو نارینه ته دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي. د زنانه هورمون د کتل پورته کېږي، دا هم خزینه مستعد کوي. ځینې مریضګانو ته د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډیر کتل پورته کېږي. دا تربیت ماشومانو درنه کارونه په کور کې خزینه، مثلا خپل فول آزادي نه لري، نشي وتلی له کوره، چا سره خبرې نشي کولی، پیسې مثلا اجازه نه لري، چېرته تللو اجازه نه لري. دا عوامل دی چې مازی پذیری زیات کوي.
خغلی سروری دا هم وای چې روغتیا وزارت پر رواني ناروغیو د اخته خزو د درملنې لپاره کومي اسانتیاوي برابرې کړې دي، او وای چې دوی 200 رواني مشاوران چې نیمایي خزي دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیاي مرکزونو کې ګمارل دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
اکثریت روانی مریضان جدی خفیف مریضان ده، مثلا پستلو مریضانو که چې تاسو روانی مریضان ګوري 98 خفیف مریضان ده چې بستر ضرورت نه لري، ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي، په مشورو او په داسېانو حقيقي 2% د شدید ناروغان ده شفاخانه، ډاکټر یا دوات ضرورت دوه غو لپاره یو سلبستریز شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ مندل هیلد وارد لرو چې ظرفیت ترشل در سلويخ بستر کړي. په در ټول کلینیکونو چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 شو کلینیکونو کې اکثریتو کې خدمات صحت روانی په دغه په بسته کې شامل دي او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدلې ده.
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه لکوزی وایي زیاتره هغه خزي چې دوی ترازی تر ډیره د کورنیو د تاوتریخوالي لامل په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو لپاره درملنه کوي.
اینا د حالت پښمو میاکه
دا که چې په داسې حال کې مخترزي چې حمله پر رغلی وي، ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي، وایي چې غړي می شخ دي، زړه می ټکان کوي، زړه می تنگ دی، په وجود کې می درد دی. موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بيخي جوړي وي، نو په هیغو چې رواني فشارونو د دوی په جسم هم تاثیر کړي. دغه ناروغي ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراتورو او مشاورو لاري د دوی درمل نه کوو. اکثره د خځل خپلوانو نه پټه درمل نه کوي، ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې که څوک پر رواني ناروغي اختوي هغه لیونی دی. موږ ډاډ ورکوو چې خبرې او د دوی شهرت پټ ساتل کیږي.
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل، بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا، حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي. د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي، محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یو ښځه په رواني ناروغي اخته کوي. میرمن احمدزی هغه نخې چې تریخکاری یو ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي.
اغه خزک یا انجلی سه پیږي سه ورځ پر ورځ دته وزړ تنگواله پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه غوړي چا سره خبرې وکي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و، مصرفیات د لودو اغه ورځ پر ورځ کمیږي، اغه علاقه او شوق کار ته نه لري، خپل نفر وای وای زه ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ څه ملوسه نه کیږي. اغه فکر کوي زه تنبلسه ویم، اته د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته اغه وخت خوند له لاس ورکړي. سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکل خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ لغړو سره نه وړي سي خبرې وکي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن زرغونه وایي هغه خزي چې رواني ناکراری لري بهتره داده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو کدا سانتیا نه لري نو هڅه دی وکړي چې د خپل زړه غوټې دي زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکی کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
موږ په تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو. هر رقم ځون څه لري، اما هغه حالات چې فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي، که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوال خواته شاید لاړه نه سي او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي. کېږي سي او پیغله په کور کې او ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شی څه خوښېږي له موږ سره کار وکړي، دا هم دې ته وایت کیږي به عوام دا ور باندې مصرفي. هر څومره سه سوق مصرفي ستونزه نه لري، هر څومره سه موږ ورته به کاری، اما عمره په مخپلو ستونزو په مشکلاتو فکر.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاط او ودان اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.